سلامونه وخت غرمې دولس بجې سوې د مشال ریډیو په خبري غړي کې مز عبدالحی کاکړ هر کلی کوم په خبرونه کې به د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان او ایران په اړه رپورټونه واوري او د افغانستان کې د چاودنې حال هم درکو او اوس هم په سر کې خبرونه درته اسرار لمحومن وړاندې کړو. سری مشلو مه د مهم خبرونو لندیز د پاکستان حکومت وايي په دې هیواد کې په لکونه ماشومان له تعلیمه بې برخې دي. د پاکستان حکومت وايي د قبایلی سیمو د بې کورکل شو خلکو د بهالې لپاره د فندونو په برابرولو کار روان دی او د شلوریزه ایشیا کرکټ کپ په لړ کې نن د پاکستان او هندوستان ترمنځ مقابله ده. اوز خبرونو تفصیل د پاکستان حکومت شمیری خای په دې هیواد کې شاوخوا 2 کروڑه څلوي خلک ماشومان له سکولونو بهر دي. دا خبره په پاکستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره د کارکونکو غیر دولتي ادارې الف اعلان په یو ریپورت کې شوی. په سواد کې د ادارې یو چارواکي جواد اقبال نن مشال رته ویل چې په خبر پښتونخوا کې د 2014 کال پرتلا 2015 کې له تعلیمه د ماشومانو په بې برخې کېدو کې زیاتوالی راغلی. د خبره په قبایلی سیمو کې هم 80% ماشومان سکولونو ته نه ځي چې زیاتره شمیره پکې د جینکو ده.
نو په خیبر پښتونخوا کې دا وخت د سکولونو نه د بهر ماشومانو تعداد تقریبا سلیری شلکه سلور پنځوس زره او شپږتیا ماشومان. تیر کال چې کوم زمونږ رپورټ راغلی نو په هغې کې د خیبر پښتونخوا کې د سکولونو نه بهر د ماشومانو تعداد چې و هغه سلور دېرش فیصده و، یعنی تقریبا 3,50,000 ماشومان د سکولونو نه بهر و، کوم چې اوس 3,50,000 او 3,50,000 دي.
په دې راپور کې ویل شوی د شاوخوا 15,30,000 ماشومانو څخه چې عمرونه یې د 15 او 14 کلونو ترمنځ دي 40% یې له تعلیمه بې برخې دي. د پاکستان حکومت وایي د قبایلي سیمو د بې کورکړل شو خلکو د بهالۍ لپاره د فنډونو په برابرولو کار روان دی. د پاکستان سرکاري راډیو وایي پرون د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار په مشرۍ اسلام آباد کې غونډه وشوه چې پکې د کډوالو په واپسۍ د ممکنه مالی لګښتونو جاج واخیستل شو. غونډې ته ویل شوي چې له ټولو خواوو سره تر مشورې وروسته پر دې اړه کار روان دی چې د کډوالو د بیا بهالۍ لپاره به څومره وسایل په کار وي. وفاقي وزیر ټولو متعلقه چارواکو ته امر وکړ چې د کډوالو په سید ممکنه لګښت پړه پروسې ته حتمی شکل ورکړي چې دارنګ په مالی کال 2014 کې ورلا رقم مختص کړل شي. د پوځي عملیاتو له کبله یوازې له شمالي وزیرستان لس لکه خلک په کال 2014 کې بې کوره شي وو چې ډیری د مال په بنو کې ژوند کوي. په خبر پښتونخوا کې دوه نور ماشومان پولیو یا ګوزن وهلي چې ورسره په دې صوبه کې سږ کال د پولیو کیسونو شمیره دریو ته رسیدلې. د مشال ډو خبریال وایي په پېښور کې د پولیو مرض ښکار شوی ماشوم عمر 21 میاشتې دی چې پرون پکې د پولیو د وایرس تصدیق وشو. همداراز هنګو کې هم یو ماشومه چې عمر یې 9 میاشتې دی ګوزن وهلي. له دې سره سږ کال په پاکستان کې د پولیو وهلو ماشومانو شمیره 15 ته رسیدلې. په مومند ایجنسی کې د بجلی ګرسټیشن چې ټول ایجنسی ته بجلی ورکوي تیره شپه سوځېدلې دی. د بر مومند ایجنسی مرسیال پولیټیکل ایجنټ حسیب الرحمن نن مشال ډوته ویل چې په ګرسټیشن کې هور د تکنیکی خرابې له وجې لګېدلې وو. د مشال ډو خبریال وایي د ګرسټیشن سوځېدو له وجې د بر مومند ایجنسی غلنې خویزو بایزو ساپو پنډیالۍ او نور یو سیمو ته بجلی بنده شوې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندانو جنرال جان کیمبل ته ستور یو له درجالي دولتي مډال ورکړ. د افغان ولسمشر د دفتر لخوا پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د جان کیمبل د مخکې په دغه مراسمو کې چې د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو چارواکو د غوس ماموریت یو شمېر چارواکي هم موجود وو پارک کې ترسره شول. د ایران د پارلمان او خبرګانو د شورا د انتخاباتو لپاره تیره شپه په 15:30 منټه لپاره په 11 بجې رای ورکول پای ته ورسېدل. د امحال په ګڼ مرکزونو کې د رای شمیرل پیل شوی. ټاکل شوی و چې رای ورکول د مازیګر په 6 بجو تمام شي، خو دا وخت څو ځل وغځول شو چې چارواکي یواځې د خلکو پراخ ګډون بولي. د فروری د 26 منټې په دې انتخاباتو کې رای ورکونکو د ایران د پارلمان او د خبرګانو شورا د استازو لپاره رای ورکړي. ټول په ایران کې 15 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو پوره ګڼل کیږي. په شام کې نن د خپل ډلو ترمنځ اوربان پیل شو. د اوربان په لومړیو ساعتونو کې د لګو سرغړونو راپورونه ورکړل شوي چې لدې سره د ملګرو ملتونو لخوا د سولې خبرو شروع کولو ته هیلې زیاتې شوې دي. ملګرو ملتونو او څارونکو ډله خبر ورکوي چې د شام په لرې لویدیځ سیمه کې وروسته تر دې چې نیمه شپه اوربان پیل شو ډزې اورېدل شوي، خو تر اوربان مخکې د یاغیانو پر مرکزونو د مشته نږدې او په حلب ښار کې تېره ورځ درنه بمباري وشوه. د شام د بشر حقوقو د څار د ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویل په دمشق او شاوخوا سیمو کې وروسته تر څو کاله د لومړي ځل لپاره آرام آرامي ده. او اخیری خبر د کرکټ، په بنگلاديش کې د 15 هیوادونو ترمنځ د شلوریزه ایشیا کرکټ کپ په لړ کې نن د پاکستان او هندوستان ترمنځ مقابله ده. ټاکل شوې د ټورنمنټ دغه څلورم میچ نن په ځای وخت 9:30 بجې پیل شي. د پاکستان لوبډلې مشري شاهد خان افریدی او د هند هغې ایم ایس دونی کوي. تر اوسه پورې د پاکستان او هندوستان ترمنځ ټول شپږ شلوریزه میچونه شوي دي چې پکې هند 15 او پاکستان 1 ګټلې. د اوتدي محل د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومند واوریدل. یو تازه خبر وایي چې د افغانستان په کونړ کې 14 سوي چې پکې یو لس کسان وژل شوی دي. او بلخوا یو نوی ریپورت وایي په پاکستان کې شاوخوا 2.4 کروڑ ماشومان له زده کړو محروم دي، خو وضع تر ټولو زیاته ډیر چیرې خرابه ده.
په پوره ملک کې د ټولو نه زیات د سکولونو چې کوم ماشومان بهر دي په بلوچستان کې درځم نن به زمونږ قبایلي سیمه چې په سلو کې شپېته ماشومان دي هغه د سکولونو نه بهر دي.
د مومندو د قیمتي کانو مالکان غوښتنه کوي چې د کانو پر غرونو لګول شوي بندیزونه د لری کړل شي.
دینه تقریبا د ورځې 500 لارې کانې اوځي او مارکیټ ته ځي. د باندې پولیټیکل انتظامیا 2 لارې 2500 روپۍ ټیکټ اخیستل کیږي. دوه کاله وشول چې دا بند پراته دي.
د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم عملیاتو د دومي مرحله اعلان کړی، خو آیا لومړی پړاو کامیاب و؟
نور وزیرستان چې کوم حالت کې دی د دې بنیادی سہولتونو خیال ده. اوس چې د خلک مطمئن شي نو انا بعد د داوینه ما او د بازو اومانم چې اپریشن ضرب اعظم کامیاب دی.
یو شمېر نو ریپورټونه لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. تر دې لمخه چې د زده کړو د وځي پاړه د پاکستان د یو غیر حکومتي ادارې الف اعلان ریپورت تلار سو، یو ورځو افغانستان ته تازه ریپورت یا تازه خبر داد چې د افغانستان په کونړ ولایت کې د اسد آباد کې د والی د ودانی مخ ته 14 سوي چې پکې یوولس کسان وژل سوي او یو شمیر ټپیان دي. دا ځانمرګي برید دی. را سره د ټلیفون په لاین خپل همکار روح الله انوري دی. انوري صاحب، تاسو تر کله کو مهرباني وکړئ که د دې برید په اړه باندې نور جزئیات را سره شریک کړئ. دا کله او چرته او څومره کسان پکې وژل سوي او ټپیان دي؟
ډیره مننه. نن سهار 9:30 بجې چې د کونړ ولایت په مرکز اسد آباد کې د والی د ودانۍ خوا کې همدارنګ دلته قومندانۍ نږدې د ورسره د ملي اردو د تاسیساتو ځواکونه پراته دي بالکل مخامخ ورسره، او یو پارک دی. دې پارک کې خلک راځي د ولایت مقام کې د چاکاري دلته خپلو ملګرو ته انتظار کوي بیا چې نوونی بالکل د ولایت د ودانۍ او همدارنګ د گورنر هاوس د ودانۍ په مخې ته او دغلته پارک دی مخې ته 14 وشوه چې خلکو چې دا یو ځانمرګ بریدو چارواکي وي چې په نتیجه کې یوولس تنه وژل شوي دي. او همدارنګ مونږ چې د شفخانی روغتون د مسؤلینو نه پوښتنه وکړه څلوېښت تنه زخمیان هلته ورول شوي دي چې د ډاکټر احسان الله فضلي چې د شفخانی رئیس دی هغه وایي چې د یو شمېر زخمیانو حالات نازک دی. په دې کې یو تن قومي مشر چې د دانګام ولسوالۍ دی د ډیورنډ کرښې سره نږدې ولسوالۍ ده، تېر کال په دغه ځای کې جنګونه شوي دي د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ. نو په دې کې قومي مشر چې وو حاجي خان جان هغه هم وژل شوی په دې برید کې سره د نورو څو ملګرو. او تر اوسه چې کوم معلومات دي هغه یوولس تنه په دې برید کې وژل شوي او څلوېښت ټپیان دي.
او دغه وژل سو دا معلومه سوي چې په دې کې څوک حکومتي چارواکي یا څوک امنیتي ځواکونو لخوا ځخه څوک پکې وژل سوي؟
نه تر اوسه چې کوم معلومات مونږه اخیستي دي او مونږ زخمیان ولیدل په دې کې زخمیانو کې او په مرو کې دولتي څوک نه و خو دغه قومي مشر چې و حاجي خان جان دوی تیر کال په دانګام کې پاڅون کړی د طالبانو په ضد باندې او تقریبا ډېر وخت جنګونه او دوی په جنګ کې ښکېل طالبانو سره نو دغه سړی په کې وژل شوی او د کونړ د والي په وینا چې د ځانمرګي هدف همدغه سړی و.
ډېره مننه انوري صاحب شرواز ښه وخت ورته غواړو. خدای په امان.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د فعالې بغیر حکومتي ادارې الفلان تازه ریپورت وایي په دې هیواد کې 2.4 کروڑ ماشومان له زده کړو محروم دي. په ریپورت کې راغلي په دې کې تر ټولو زیات په بلوچستان او په دوم نمبر په قبایلي سیمو کې له تعلیمه محروم دي. په دې اړه اسرار عالم مومن د الف اعلان له یو چارواکي جواد اقبال سره مرکه کړې ده او له هغه په سر کې د ریپورت د جزئیاتو په اړه پوښتنه کړې ده.
زستا سو توجه یو ډیر اهم خبرې تر وړل غواړم چې دا وخت په پاکستان کې چې کم ماشومان دي چې دچا عمرونه له 15 کالو په عمر کې دي د هغه تعداد تقریبا 15 کروڑ 10 لاکھ دي. په دې 15 کروڑ 10 لاکھ ماشومانو کې د سکولونو نه چې کم ماشومان بهر دي دا هغه تعداد 2.5 کروڑ دي. دا فګر په خپل بلیغ الرحمن صاحب هم کوټ کړی دی او دا زمونږ فګر دی چې کم زمونږ نوی رپورټ دی. کفرس کا منګه راشو خیبر پختونخوا ته نو په خیبر پختونخوا کې دا وخت د سکولونو نه د بهر ماشومان تعداد تقریبا 14% دی. د دې 2.3 کروڑ ماشومان چې د کمی تعداد راځي تقریبا 3.5 لاکھ او 14% ماشومان حساب کې د تاسو توجه یو بل خبرې تر وړل غواړم چې نن په میډیا باندې ډېر چې کوم سیاسي همکاران دي هغه دا خبره کوي چې د خیبر پښتونخوا تعلیمي صورتحال د نورو صوبو نه ښه دی. نو زه دا تاسو د پروګرام په حساب باندې ویل غواړم چې تیر کال چې کوم زمونږ رپورټ راغلی نو په هغه کې د خیبر پښتونخوا کې د سکولونو نه بهر د ماشومانو تعداد چې وو هغه 14% وو، یعنی تقریبا 3.5 لاکھ 50 ہزار ماشومان د سکولونو نه بهر کم چې وو 3.5 لاکھ 50 ہزار دي. مطلب دا دی چې د سکولونو نه بهر د ماشومانو تعداد چې دی په هغه کې په خیبر پښتونخوا کې ښه زبردست اضافه شوی ده او دا ډیره زیاته د خفګان خبره ده.
په قبایلي سیمو کې له سکولونو د بهر ماشومانو شمیره څه ده او همداراز د ماشومانو له سکولونو یا د ماشومانو له تعلیمه د بې برخه کېدو وجوهات څه دي؟
کومنګ وګورئ چې دا وخت په پوره ملک کې ټولې نه زیات د سکولونو چې کوم ماشومان بهر دی په بلوچستان کې دی. په بلوچستان کې په دویم نمبر زمونږ قبایلي سیمه کې دی، یعنی فاتح چاګي ته ویل کېږي په هغه کې 50% ماشومان چې دي، یعنی په سلو کې 50% ماشومان چې دي هغه د سکولونو نه بهر دي. کفرس کومنګ وجوهات ته وګورئ چې زیات په قبایلي سیمه کې او بیا په خیبر پښتونخوا کې چې کوم ماشومان بهر دي د دې وجوهات سره دا غیر مخکې یو ډیره مهمه خبره کومه چې زموږ سره تقریبا 50% نصیبات جنکی چې کوم دی غیر سکولونو نه بهر دی او داغو تعداد چې دی هغه شپږ 50% چې کوم دی هغه فیوا دی. مطلب کومنګ تناسب وګورو د الکانو د جنکو شمیرې ته نو په پښتونخوا کې او په قبایلي سیمو کې زمونږ سره دا شمیرې د جنکو په خپل باندې ډیره زیاته فیوا ده. مطلب موږ دا ویلی شو چې 50% جنکی چې کوم دی په سلو کې هغه سکولونو ته نه ځي او 30% ماشومان چې کوم دی الکان هغه سکولونو ته نه ځي. تقریبا 30% ماشومان چې دی هغه چې سکولونو ته نه ځي په پښتونخوا کې او په قبایلي سیمو کې دا هغه مین وجه چې دا هغه د مور پلار د طرف نه ماشومان ته د سکول نه کولو اجازه ده. په دې نمبر باندې رپورټونه ځکه وځي چې دا هغه د ماشومان او بیا خاص کر د جنکو سکول ته د فلور انټریټوب دي دوه په خپل خوخه باندې سکول ته نه ځي. 15% داسې ماشومان دي زموږ سره په دې سمو کې چې کم خپل تعلیمي اخراجات نشي برداشت کولای او داسې د وچینه هغه سکول ته نه ځي. 15% زموږ سره په دې سمو کې هغه ماشومان دي چې د چاینه سکول نه لري دي. بل د سکولونو د لریوالي سره دا خبره کوم چې زموږ سره په دې سیمو کې زیاتې جنکي ځکه سکولونو ته نه ځي چې د سکولونو د جنکو د سکولونو تعداد د الکانو د سکولونو تعداد په نیمه باندې دی، یعنی 2/3 دی.
لس فیصد داسې جنکې دي چې کوم سکولونو ته نه ځي چې هغو په کور کې د مور و پلار سره په کار کې خپل مدد کوي په پټو کې یا په کور کار کې. اته فیصد داسې ماشومان دي چې د هغوی یا عمر کم دی یا عمر زیات دی، د هغې د وجې نه هغو سکول ته نه ځي. او 3% ماشومان د بیماری یا د مزدوري د وجې نه سکولونو ته نه ځي.
او د حکومت څه ذمہواري تاسو ګڼئ په دې کې؟
جی یقینا دلته کې د حکومت ډېره زیاته ذمہواري جوړېږي. که فرض کړو موږ وګورو چې له زمونږ سره په خیبر پښتونخوا کې دا وخت تقریبا روزانه تقریبا 80% استادان چې دی هغه سکولونو کې غیر حاضر چې دی هغه کیږي د روزانه په بنیاد باندې. دو چې دلته کې د انډیپینډنټ مانیټرینګ یونټ یو زبردست سیستم دی، خو د بدقسمتۍ د وجې نه هغه سیستم چې دی د سو خلکو د وجې نه خپل کار نه کوي. د حکومت جی داسې مواری جوړیږي چې موږ هر کال دوه پیری یو داخله مهم چې دی هغه چلو، خو دغه داخله مهم چې دی هغه صرف د ریلیانو پوری او د واکونو پوری او د سیمینارو پوری وي.
دا مشال ریډیو دا
لکه څنګه چې تاسو د غیر حکومتي ادارې الف اعلان چارواکي جواد احمد وویل چې د دوی رپورټ ښیي چې په پاکستان کې تر ټولو زیات ماشومان په بلوچستان صوبه کې له تعلیمه محروم دي. د رپورټ له مخې په دې صوبه کې شاوخوا 28 لک ماشومان سکولونو ته د تلو عمرونه لري، خو په دې کې 18 لک له زده کړو محروم دي. د بلوچستان د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا په رپورټ کې ورکړل شوې دغه شمېرې ردوي. د نن له مشال ریډیو سره په مرکه کې د الف اعلان د رپورټ په اړه وویل
د دوی رپورٹ هم پر حقایقو مبنی نه دی. موږ چې کوم ډیټا په لاس کې لرو د بی ام آی اس څخه، هغه کې بنیادی تور باندې موږ تقریبا 11 لک یا 12 لک بچان له سکولو ده د باندې دي. په هغه کې موږ په دې سم باوري دا رپورٹ په دې نه دی بچان خوسته، لیکن د پرایویټ سکولانو او د مدارسو تعداد تر اوسه پوری موږ اگزیکٹ یا سم پلاس کې نه لرو، درست تعداد اوس پورې پلاس کې نه لرو.
تاسو اوس پلان څه دی؟ یعنی دا یو لسته که ماشومان به تاسو سکولونه ته راولي کنه هم دغه څه به بهر پاتې وي او د دې تعداد به پراتونکو کلو کې پزیاتې دوش؟
ډیر جدي پلان جوړ کړی دی او لرو یې. په جدي پلان کې موږ دا په پام کې لرو چې موږ اوس دا کار روان کړی دی، شروع کړی دی، او هغه هم داسې د کړی دی چې په هر ضلع کې چې کوم ډیسټریک ایجوکیشن افسر دی، ڈی سی دی، ای سی دی، تحصیلدار دی، نوټیبل دی، په معنا سپینجری او ټولنیز شخصیت هر څه نمونه چور باندې دی، دا او دا تعلیم ټول عمله دا موږ راغواړو. راغوښتي مې دی په هر ځل کې او ورځې مختاکلې دي، یا سیکرټري یا زه د وزیر تعلیم په حیثیت ایم پیز، ایم ایم ایز، سینیټرز او بلدیاتی نمائندو والا خل نمائندگان، کونسلران، دا به ټول راځي. د دوی تر مخ په پلان شول کیږي او زموږ د ایجوکیشن عمله د دوی سره په ګډه به دروازه دروازه ټکی، معنا په هر کلی کې چې سکول دی هغه سکول به استادان ورسره، کلی مسران ورسره دی، به دروازه دروازه ته، کور کور ته به درېږي، په ماجتو کې به اعلان کیږي، په لوړ به اعلان کیږي چې خپل بچان په اسکول کې داخله کړي. او د پرایمری تر هغه پوري موږ دا ریلکسیشن ورکړی دی چې تاسو مهرباني وکړئ بچی او بچی دواړه په کچیر د الکامي اسکول یالته داخله ولای شي، کچیر د نجونې اسکول هم دلته دواړه داخله ولای شي. او د غرنګ موږ په پلان کې لرو منصوبه مو داسې ده چې دا د غل خوا د خموش ته د حکومت ایده له خوا ده موږ ته د ګلوبل پارتنرشپ کې یو 2000 سکولان راکړل شوي دي. هغه سکولان به په هغو علاقو کې جوړیږي چې په 4 کیلومتره کې سکول نه وي، او اول سر کې که بچی تعلیم یافته لسم پاس وي او ځکه موږ ته راکوي او کوټه راکوي او دغه راکوي موږ هلته د سکولانو خلاصوو. هغه بیا خپل درخواست دی، پروفارما ده، خپل ترتیبات دي، هغه موږ په پام کې لرو، نیولي مو دي او په اخبار کې مور کړي دي، اعلان شوي دي. تقریبا 800 خو اوس د فورن خلاصو او نور هم په پسې خلاصولو ته روان یو. هر استاد به په سکول کې موجود وي او هر د استاد غیر حاضری بنوي
حضرت واسه بهرال تاسو خپل اقدامات بکوي د بچمری عملی سي نبسي او اعتراضونه قربان دي سي د خپل زيدي خو یو خبره تاسو وکړه چې تاسو به کلی په کلی کور په کور ګرځي او خلکو ته وایسته چې د ماشومان په سکولونو کې داخل کینو لدی داسې ښکاری چې زموږ خلک دي چې ماشومان نه راولي د حکومت لخوا پوره کار سوي دي
خلک هم ځمواري حکومت هم د ځمواري په صحیح توګه نه کړی نوس نو اخباری ایڈورٹائزمنٹ تے او خصوصا پر ٹیلی فون گینٹی چې دې پر دې کې مودا شي پټکړی دې چې بچان سکول ته واچوي او هم د غرنګا بینکو ته دلته چې کوم ایجنسی نه دی په بل معنا یعنی کمپنی نه دی ټول ته ویل سی دی هغه ټول په بازار کې په کوټه کې خپل د غلګه ویل دي بینر لګول دي پر هغه باندې لیکل دي د پلانی بینک لخوا د پلانا هم دا رنګ ډیر خلکو مشرکول کړي درې څلور در بشتیره ته برابرې کړي دي بینک فلانا او فلانا او فلانا نو دا رنګ موږ دا اټریکټیو کوو د بچانو د لپاره هم د پلرو د دې لپاره هم په پلان کې دا لرو چې په سرکاري سکول کې غریب خلک دي د دوی بچانو ته یو مناسب وظیفه مرته کړو جونیور الکانچ دوی سکول ته راځي او غوته ورکو
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د پاکستان فوز مشر جنرال رایل شریف د چارشنبه پورس په شمالي وزیرستان کې د وسوال وړلو پر ضد د شروع سوي ضربي عذاب عملیاتو د ورستي مرحله اعلان وکړ. د اپریشن لومړی مرحله شاوخوا 13 میاشتې دوام وکړي او په دې دوران کې مختلفو سیمو په لکونو خلک به کور کړل. سود عملیاتو د پیل پر وخت فوز ویلو چې د ضربي عذاب مقصد شمالي وزیرستان له وسلوالو طالبانو پاکول دي. پښتانه دا ده چې آیا فوج په لومړی مرحله کې ټاکل سوي هدفونه ترلاسه کړل او که څنګه؟ په دې اړه رپورټ وړاندې کوو. د کال 2014 د جون په میاشت کې شروع شوی عملیاتو په لومړی مرحله کې د وسوالو پر ضد کاروایی په میرانشاه او میرالی تحصیلونو متمرکز و. خو د عملیاتو دغه تازه مرحله په د تخیل او شهوال تحصیلونو کې پیل شوې ده. پښتنه دا ده آیا لومړی مرحله کامیاب شوی چې فوج اوس دوم پړاو پیل کړ؟ د دې پوښتنې په جواب کې د پاکستان د فوج په خوانی چارواکي جنرال طلعت مسعود وایي چې په لومړۍ مرحله کې د وسلوالو په نازایونه لمنځه وړل شوی دي.
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې لکه جنرال راحیل شریف راغلی دي هغوی په ډیر هوډ سره او په دوامدار توګه یې عملیات جاری ساتل دي. تاسو ولیدل هغه ډیر کامیاب دي او دا ویلی سو چې هغه سیمه چې پکې د تحریک طالبان پاکستان ازبک جنگیالیو او نور وسلوالو ډلو په نازایونه وو هغه یې تر ډیره حده پورې پاکې کړې دي.
شمالي وزیرستان ته د امریکا په ګډون د نړۍ زیاتره هیوادونو د ترګری د اسابي نظام نوم ورکړی وو چې پکې د حقانی نتورک او القاعده په ګډون نور ځایی او بهرنی جنگیالي میشتو. ځای خلک وایي دغه وسوال به په بازارونو او نورو اولسي ځایونو کې پښکاره ګرځیدل. خو خبریال سفتر داوړ چې کله دوه هفته مخکې شاوخوا وکاله وروسته خپل پلرنی وطن میرالی ته ستونسو نو دای وای حالته برعکس حالات ولیدل
دا کې با طالبان ډیر زیات وو او اوس خو دا سچویشن دی چې قدم په قدم باندې چې دا کم وی مونږ جرګې ته لارو دا ورځ باندې سکیورټي وا او مونږ ته اس کې سم طالب یا په نظر نه دی راغلي ډیر یاس پورې اخیری مرحله چې کوم دی دا ختم شي نو چې کله دا ختم شي دا خلک بیا واپس شي اله با پته لګی چې اوس طالب ورک شو کا دا اپریشن فائدہ کې و شو دا د دې نه طالب لاړو ورک شو یا اوس هم بیا دې دلتا په دې چې اوس خو علاقې خالی دي میرالی خالی دي میرانشاه خالی دي نو دا پته نه پکې لګی چې آیا دې نه پس په بیا طالب راځي کنه. بر
د عملیاتو پر مهال تر یو میلیون زیات کسان له کورونو وایستاسو چې اوس یې د ستنولو لړۍ پیل شوې ده. البته په لکونو کسان اوس هم د بیکوري ژوند تیروي. د فاټا متاثرین کمیټې مشر ملک نثار علی خان وایي تر څو بې ځایه سوي خلک ستانه نسی تر هغو پورې ضرب عذاب عملیاتو ته کامیابه نسی ویل کېدلای.
زمونږ چې کومه علاقه ده هغه هلته کې چې زمونږ چې د چا خلاف د کوم یا طالبان نامه ورکوله یا دهشتګرد ده نو هغې خلک اوس هلته کې نشته خو البته البته کې چې کوم مطلب مقاصد چې غوښتل قبایل چې کوم متاثرین دي نو دا غي په آباد کړی کې دا غي په مطمئن کولو کې او دا غي تسهیل کولو کې حکومت پورا کامیاب شوی نه دی. البته د شتګر دا غي نه وتلی دي خو دا پته نشته چې هغه اوس چرته دي. نو موږ غواړو چې کوم خلک بې ځایه شول او د نور وزیرستان چې کوم هلته کې دي د دې بنیادي سهولتونو خیال ده اوسه تر شي چې دا خلک مطمئن شي نو اینا بعد دا وینم او دا بز اومنم چې اپریشن ضربه اعظم کامیاب دي.
ځینې کارپوهان وایي د وسلوالو بنیادي ډانچه ختمول د ضربه اعظم د پلان یوازینی برخه نه و بلکې د خلکو ستنول او هغوی ته هلته د ژوند بنیادي سهولتونو برابرول هم د پلان حساب. جنرال ریټایر تلت مسعود وایي ولسی حکومت د خپل برخې په کار کولو کې له سستۍ کار اخیستی دی. خو مرکزی حکومت بیا وایي چې د فاټا اصلاحاتو په اړه د سرتاج عزیز په مشرۍ کې کمیټې جوړه کړې ده چې ډیر ژر به رپورت مکمل کړي. او دارنګه د خیبر پښتونخوا نوی گورنر ظفر اقبال جګړه چې له مسلم لیگ نون سره تعلق دی ویلي چې بې کوره کړل شوي خلک ستنول به د په لومړیتوبونو کې وي.
د مشال رادیو د خالد ورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یول صبحجو
د نړۍ رنگونه
په یوونی مبجا
اف سی آر او پختانه
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په اتم منټه د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنه
په دونی مبجو
سروي
په درنی مبجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
تړون
په پاوکم 5 بجو.
په مومندو کې د قیمتي کانو د غرونو مالکان وایي له تیر دوه کلونو راهیسې حکومت د غرونو پر کیندنه بندیز لګولی چې له وجې دوی له مالی تاوان سره مخامخ دي. خو حکومت وایي چې د غرونو د ملکیت په اړه د خلکو خپل منځي اختلاف دیګه مخصوصو ته اړ کړی. تفصیل د شانواز ترګزی په ریپورت کې.
د محمود جنسی زیاتره هغه غرونه چې ورنه د تجارت لپاره سنگ مرمر او کرومایټ کانی وستلی شي له یو نیم کال راهیسې د حکومت لخوا او ځینې د سیمایزو لانجو له وجې بند دي. د دې بندښت له وجې له ټولو زیات نقصان د غرونو د مالکانو مزدورانو او په لارو کې د روزګاریانو کېږي. ملک ګلشاه صاحب چې د لکړ اوسیدونکو دی وایي
ماربل دلته کرومیټ او دلته نیپریټ او قانون دي غرونه دي ډېر تقریبا د ورځې 500 لارې کانې اوځي او مارکیټ ته ځي. دې باندې پولیټیکل انتظامیه 2 لارې 2500 روپۍ ټیکټ څخه کېږي. دوه کال وشول چې دا بند پراته دي. دې مختلفې د قومي جرګې وشولې
زیارت شیخ بابا تورخوا خانقاه میګان ګمبته او انبار د بر محمود جنسی دا سیمیری چې ورنډه کانی وستلې شي او د فرش ټرکونو په واسطه دغه کانی د سبحان خور شوقدر خواجهواس پرچاوي میچنه ملاګوري خیبر ایجنسی او د پیخور کارخانو ته راوړل کیږي. د غرونو بندښت زیاتره مالکان او روزګاریان مجبور کړي چې دغه روزګار پرېږدي. د خانقاه په غرونو کې د یو درنګ یاد کان مالک فردوس خان وای
څنګه مربل دی هغه هم باندې یو ځانې پکې زمنګا یو درنګ دی هغه د یو نیم کال وشي باندې موږ په شش پنځه کې یو غیر یقیني صورت حال دی. خو بس سبا کوو ان شاء الله روزګار به شروع کوو. په مومند کې روزګار موږ نه کوو کم از کم دی مربل کې به کار نه کوو. دا غیر یقیني دی هر وخت دی معنی لکه ارزه کې دی چې بد نه دیم شي او په دې سپاره نه لګي نو موږ مجبور نه زوږ د بل خار ته دلته کاروبار.
بیا مې د بر محمود ایجنسی اسیسټنٹ پولیټیکل ایجنټ حسیب الرحمن سره خبرې وکړه.
اوس خو مونږ سلسله شروع کړې ده تقریبا د زیارت شو خانقاه شو چې څومره شو مونږ هر یو غرته یا هر یو درنګ دپاره مونږ باقاعده تللي یو او منرال والا لګړین دي. او چې کم کیسونه اپروف شوي دي هغه مونږ ټول کلاو کړل. البته هغه کیسونه چې کم کې د دې خپل کې اختلاف دي د رشتہ دارانو یا د کلو خپل کې اختلاف دي هغه باندې لګیا دي داخله خپل کې جرګي کوي. مونږ طرف نه چې څومره لزونه راځي یا څومره د قوم د کلی په کې اختلاف نه هغه مونږ پروسس کوو او
او حسیب الرحمن زیات کړه چې اولس خپل منځي لانجی هوار کړي او اجازه ورکړي چې ګینو غرنه دی لیز یا ټیکه شي نو هیڅ یو غربه بن پاتې نشي او د کانو روزګار به لکه د پخوا په شان یو ور بیا شروع شي. شانواز ترکزی مشال رادیو محمد ایجنسی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
تاسو مشال ریډیو اوري دولسمه بجې کې دونکې د سرار علم مومن به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي. لاغه ورسته بیا درته یو شمیر ریپورتونه لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د ایران د انتخاباتو په اړه باندې هم ریپورت لرو او د ایشیا کپ کرکټ ټورنمنت په اړه یو تفصیلي ریپورت دی. د دې ترڅنګ په جلال آباد کې هم کرکټ سوي دی. د تلیسیمیا د ناروغانو تدوین ورکولو په اړه خوس راځي چې اسرار رمومن د دورسمه وجود خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د کونړ ولایت چارواکو مشال لوته ویلي چې نن د شنبې په ورځ شاوخوا لس بجې د کونړ ولایت مقام د چیرما د شهیدانو د پارک په دروازه کې ځانمرګي برید ترسره شو چې له امله یې یولس کسان وژل شوي او تر څلوېښتو زیات په کې ټپیان شوي دي. د پاکستان حکومتي شمیرې ښایي په دې هیواد کې شاوخوا 2,40,00,000 ماشومان له سکولونو بهر دي. دا خبره په پاکستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره د کارکوونکو غیر دولتي ادارې الف اعلان په یو رپورٹ کی کھڑی چھ دغه رپورٹ پرون خپور شوی. د پاکستان حکومت وای د قبایلی سیمو د بیکروکل شو خلکو د بهالی لپاره د فنډونو په برابرولو کار روان دی. د پاکستان سرکړی وای پرون د خزانه وفاقی وزیر ساقدار په مشر اسلام آباد کې غونډه وشوه چې پکې د کډوالو په واپسی د ممکنه مالی لګښتونو جاج واخیستل شو. په خبر پښتونخوا کې پرون دوه نور ماشومان پولیو یا ګوزن وهلي چې ورسره په دې صبح کې سږ کال د پولیو کیسونو شمیره دریو ته رسیدلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل ته ستوري اوله درجه عالی دولتي مډال ورکړ. د افغان ولسمشر د دفتر لخوا پرون په خبر شوی خبرپاڼه کې دغه ویل شوی دی. د ایران د پارلمان او خبرګانو د شورا د انتخاباتو لپاره 13 شپه په 45 منټه لپاره په یوولس بجو رای ورکول پای ته ورسیدل. دا مهال په غنو مرکزونو کې د رای شمیرل پیل شوې دي. او په شام کې نن د خېلو ډلو ترمنځ اوربند پیل شو. د اوربند په لومړی او ساتونو کې د لګو سرغړاونو راپورونه ورکړل شوې چې له دې سره د ملګرو ملتونو لخوا د سولې خبرو شروع کولو ته هیلې زیاتې شوې. او په بنگلاديش کې د 15 هیوادونو ترمنځ د شلوریزا ایشیا کرکټ کپ په لړ کې نن د پاکستان او هندستان ترمنځ مقابله ده.
دا خبرونه لنډیز مل اسرار عالم مومند واوریدل او دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن څلې کلی اسراج سهیر ورته کتنه کوي.
نن جنگ روس پڼ خپل ادریه کې وای وفاقي حکومت د کم آمدنی والو خلکو د وړیا علاج لپاره د کامی صحت پروګرام تر د آزاد کشمیر غزولې دي. کوم چې یو ښه اقدام دی او هیله ده چې دا په پاکستان نورو علاقو ته هم وغزول شي. د ادارې په وینا چې بلبلو د پاکستان په ځینو علاقو کې اوس هم یو شمیر خلک د غربت د کرخې لاندې ژوند تیروي او د هغوی سره د علاج سچې د خوراک پیسې هم نشته او دا شان هر کال په پاکستان کې سلويخ زره پوری خزې د سینې کینسر د لاسمری او د پاکستان په کلیوالو سیمو کې دا رنز ډیر زیات دی او دا رنگ نور خطرناک رنزونه هم د خار په نسبت په کلیوالو سیمو کې ډیر زیات دي. دریا اخري کې لیکي پکار د چې حکومت د خاريو سیمو سره سره د صحت دا پروګرام تر کلیوالو سیمو پورې هم ورسوي ځکه چې زیات حق د دغه خلکو دی چې هغوی د علاج د جدید اسانونو محروم دي. ا دې ملک وګړي ته د علاج تعلیم او نوري اسانې ورکول د ریاست ذمہواری ده. نو پکار دی چې حکومت دا خپلې ذمہواری په خښه انصر ته ورسوي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼ خپلې ادریه کې وایي چې 13 ورځ د وفاق او خیبر پښتونخوا د حکومت ترمنځ د بجلی په خالص منافع او توانای لړکی یو مفاهمتي یاداخ لاسلیک شو چې تر مخه به وفاق خیبر پښتونخوا ته سلور کالو کې د بجلی خالص منافع لړکی او یا ارب روپی ورکوي. دا ورځ به خیبر پښتونخوا ته د بجلی پیدا کولو لپاره د ګیس یو خاص برخه هم کولې شي. ادریه مخکلي کې چې د مفاهمتي یاداشت په وخت د خزاني وفاقي وزیر اساق ډار او د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک ترڅنګ ځین نور وفاقي او صوبایي وزیران هم موجود وو. د اوګدي مدیر حسید صوبایي حکومت د کوششونو باوجود مرکزی حکومت صوبې ته د بجلی خالص منافع او نور حقونه نه ورکول. خو په شوي لوزنامه صوبایي او مرکزی حکومت دواړه دستاینې وړدي. ادریه اخري کې وایي چې اوس د لوزنامې رستو باید چې صوبایي حکومت هم خپل ټوله توجه د ترقیاتی کارونو سره سره د صوبې تعمیر او ترقۍ او د ولس خوشحالۍ او د ترهګرۍ مخنیوي اړخته واړوي. او دا لوزنامه ښایي چې مرکزي حکومت هم د مفاهمت په پالیسۍ روان دی، ځکه چې د مرکز او صوبو ترمنځ اختلافات د ملکی وحدت لپاره ښه خبره نه ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسیټډ پریس خبری اژانس په لیکنه کې ښلي چې د آسکر په نامه جایزه ګټونکي پاکستانی اوس هیله لري چې تر هغه به لوی جایزه وګټي. بل پلو اکانومیست مجلې بیا په یو مقاله کې په ایران کې انتخاباتو ته کتنه کړې. مقاله لیکي په ایران کې سخت دریځي لا اصلاحات غواړي. پوروال کاکړ د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
اسوسیټډ پریس خبری اژانس لیکي شیرمن عبید چنای څلور کال وړاندې د پاکستان لپاره د لومړی آسکر جایزې په ګټلو یو تاریخ رقم کړو. د اژانس په لیکنه شیرمن عبید چنای یو ځل بیا هیله لري چې دا ځل به تر هغه لا هم په هالیوډ کې لوی جایزه وګټي. اژانس زیاتوي چې شیرمن عبید دا ځل د یو داسې نجلۍ په اړه فلم جوړوي چې خپل کورنۍ پر څهره په مرمۍ وشتلې وه. د اژانس په لیکنه د اسکر لپاره د نورو نوماندانو پرتلا د شرمین کار ځکه ګران دی چې دا غواړي د غیرت په نامه د وژنو مخه ونیسي. شرمین عبید اژانس ته ویلي چې په پاکستان کې هر کال تر زر زیاتې میرمنې له دې کبله د غیرت په نامه وژل کیږي چې خپلوان یې وایي دوی ته یې شرم اړولی و. اژانس د شرمین د نوي فلم یادونه کوي او لیکي چې په دې فلم کې کورنۍ د سبا په نامه نجلۍ د غیرت په نامه ډبوي، وژنې او بیا یې مړی په یو سیند کې غورځوي. دا جانس په لیکنه خو هغه مري نه، بلکې له اوبو راخیزي، پولیسو ته ځي او بیا له هغه وروسته روغتون ته وړل کیږي. اسوسیټډ پریس خبری اژانس لیکي په پاکستانی قانون کې داسې نیمګړتیاوې شته چې که د غیرت په نامه وژونکي د وژل شوې میرمنې د کورنۍ لخوا وبخښل سي نو هغوی خوشې کړل سي. بل پلو اکانومیست مجلې بیا په یو مقاله کې په ایران کې انتخاباتو ته کتنه کړې ده. مقاله لیکي چې په ایران کې سخت دریځ لا هم اصلاحات غواړي. مجلې لیکي د 2012 کال په پارلماني ټاکنو کې تر ټولو شی اړخي پایداری ګوند د مشهد ټولې 15 چوکۍ ګټلې وې. له هغه وروسته یاد ګوند په ځایي ټاکنو کې زیاتره چوکۍ وګټلې او اصلاحات غوښتونکو ته یې کلکه ماتې ورکړه. خو د اکانومیست په لیکنه د نړیوال ایټمي تړون تر لاسلیک کېدو او نړیوالو بندیزونو تر لرې کېدو وروسته اصلاحات غوښتونکو یو ځل بیا د خلکو پام ځانته ور اړولی دی. مجله زیاتوي چې دوی له مشهده تر تهرانه د اورګاډي داسې پټلۍ غواړي چې 900 کیلومتره اوږده ده او هم داسې د مشهد لپاره د لویو سړکونو غوښتنه کوي. د مشهد یو کاروباري کس مجلې ته ویلي چې دوی غواړي د هغو خلکو مخه ونیسي کوم چې د ده په وینا د لویدیځ ضد دي او هلته د پانګونې مخالفت کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د ایران د پارلمان او خبرګانو د شورا د انتخاباتو لپاره تیر شپه په 11:15 رای ورکول پای ته ورسېدل. ټاکل شوی و چې رای ورکول د مازیګر په 6:00 ختم شي، خو دا وخت څو ځله وځنډو سو چې چارواکي وجه د خلکو پراخ ګډون یادوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي حکومت به د خلکو د رایو امانتداري وساتي. په دې اړه تفصیل له اجمل انداورو.
د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا وایي د رای ورکولو په یو شمیر مرکزونو کې رای شمیر نه پیل شوی. د فبروري د 26 نیټې په دې انتخاباتو کې رای ورکونکو د ایران د پارلمان او د خبرګانو یا پوهانو شورا د استازو لپاره رای ورکړي. د ایران د خبرګانو شورا د ملایانو یو مهمه شورا ده چې د دې هیواد مذهبي مشر د ټاکلو او څارلو دنده لري. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون د خپل رای د کارولو پر مهال خبريالانو ته وویل چې دولت د خلکو رای ستر امانت ګڼي
و برای حراست از این امانت.
ښاغلی روحاني وایي دولت د دې امانت د ساتلو لپاره له خپل ټول توان څخه کار اخلي. زه د ایران ملت ته ډاډ ورکوم چې دولت د کورنیو چارو وزارت، همدارنګه اجرایي هیئتونه، څارونکي، د نگهبان شورا او ټول نظام هڅه کوي چې په بشپړه توګه قانوني او سالم انتخابات ترسره شي.
امروز برقرار کنند.
رپورټونه وایي په ایران کې د اپوزیسون مهم شخصیت میر حسین موسوی د نوموړي میرمن زهرا رهنورد او همدارنګ بل اصلاح غوښتونکي ملا مهدی کروبي چې د 2018 میلادي کال د فبروري د میاشتې راهیسې په کور کې نظربندي د رای ورکولو د ګرځند مرکزونو غوښتنه کړې و څو خپل رای وکارول شي. دا درې کسان لا هغه وخت په کورونو کې تر څارنې لاندې دي کله چې په 2018 میلادي کال کې د ایران د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد پر بیا انتخابیدو پر لپسې اعتراضونه وکړل او د بشري حقوقو د سرغړاوي او مسلې راپورته کړي. د کلمه په نوم د اپوزیسون وی پانی چې موسوی ته نږدې د وای دوی نشي کولای چې د موسوی او د نوموړي د میرمن رهنورد رای ورکول تایید کړي. د کروبی زوی تقی کروبی هم ویلي څومره چې د معلومات دی پلاری د تیر شپې تر 9 بجو د رای ورکولو فرصت نو مندلې. تر اوسه څرګندنه ده چې په دې انتخاباتو کې به د ایران اصلاح غوښتونکي او محافظه کاران برلاسي شي، خو په ایران کې لسیزو راهیسې هغه خلک چې اصلاح پلوی ذهنیت لري د انتخاباتو پر مهال په دې فکر وي چې آیا په داسې یو انتخاباتو کې ګډون وکړي چې د دوی د خوښې کاندیدان پکې د سختو انتخاباتي څیړنو او شرایطو په ترڅ کې له دریدو ایستل شوي دي. خو سره له دې هم د انتخاباتو ته د ولسمشر حسن روحاني د هغه بریا په اړه د یوې ټول پوښتنې په نظر کتل کیږي چې نوموړی د لویدي سره د دې هیواد د اتومي پروګرام پر سر لانجه کې تر لاسه کړه. په جولای میاشت کې د نړۍ شپږستورو هیوادونو سره د شوي تړون له مخې ایران خپل اتومي پروګرام محدودول او په بدل کې لویدي پر دې هیواد د لګیدلو بندیزونو لرې کول ومنل. د ایران د نگهبان شورا چې د انتخاباتو څارنه کوي د 2000 کاندیدانو څخه چې ځانونه یې راجستر کړي وو یوازې په 340 په انتخاباتو کې د کاندیدو لپاره تایید کړي. اصلاح غوښتونکي وایي د سخت سیالنې د پروسې د دوی د یو شمېر مخکښو څیرو مخه ونیوله چې په انتخاباتو کې کاندید شي. په ایران کې 55 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو پوره ګڼل کیږي. د جمعې په ورځ په ټول هیواد کې د رای ورکولو 350 مرکزونه جوړ شوي وو. د ایران د کورنیو چارو وزارت وی د شنبه د ورځې په پای کې به د انتخاباتو نتیجې په ډاګه شي.
د مشال ریډیو دا
ملګری ملتونه وای په یونان کې د ایسارو افغان کډوالو پر مخ د دروازو د تړلو پړه د سیمې اروپایي هوادونو پر یو بل اچوي. بلخوا وسم په زرګون افغان کډوال په یونان کې سار دی او نس کولای چې د مقدونیا او سربیا لاري نور اروپایي هوادونو ته ولاړ سي. یو ځل به اجمل ان توښو
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری ویاندا میلیسا فلیمنګ وایي د افغان کډوالو پر مخ د دروازو د تړلو په برخه کې د بالکان هیوادونه پر یو بل ملامتي اچوي. نو موري وایي ادارې تر اوسه په دې نه ده خبره چې ولې یونان ته درسیدل افغانانو په مخ لارې تړلی او څوک د دې پریکړې تر شا دي. د محل په زرګونو خیره قانوني افغان کډوال چې تر یونان پورې رسیدلی او غواړي د مقدونیا لارې لویدیځ اروپا ته ځانونه ورسوي په یونان کې ساردي. افغان کډوال په خیره قانوني لارو له ترکیې څخه په سمندر کې یونان ته وړي او له یونان څخه د وتلو په لومړی پړاو کې باید له مقدونیا تیر شي. مقدونیایي چارواکي وایي د افغانانو په وړاندې خپلې پولې ځکه تړلې چې سربیا اجازه نه ورکوي چې د مقدونیا څخه افغانان ورواوړي. سربیا وای دوی د افغان کډوالو د مخې د ډب کولو پریکړه ورسره لاغي وکړه چې لخپل دوه غونډیو سلووینیا او ترش سره خبرې کړي. دا دواړه هیوادونه له سربیا سره پولی لري او له سربیا څخه کډوال دی هیوادونه تورسي. خو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د سلووینیا او ترش ته چارواکو لخلي وای د دوی پولی د ټولو هیوادونو د غاډبا او لپاره چې د پناه غوښتنې پلټه دی پرانیستي. دوی وای له هیڅ هیواد څخه غوښتنه نه ده کړې چې د افغانانو د ورتګ مخه دی ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یو لوړ پوړي چارواکي زید راد ال حسین ویلي دي چې د بالکان د هیوادونو لمنځه پته رښویم ځکنی لارې د افغان کډوالو د پښاتم بولو او شړلو یو زنجیر جوړ دی. د موړي په وینا د محل هغه افغانان چې د یونان او مقدونیا ترمنځ سار دي په ډیر ناوړه شرایطو کې دي. په یونان کې چې لاده مخه پکې کډوال په ناوړه شرایطو کې و د غونډوي هیوادونو نوې اقداماتو پکې د افغان کډوالو وضعیت لبده بدل کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په خپل ریپورت کې په یونان کې د ایسارو افغان کډوالو شکایتونه راخستې وای په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونه د افغان کډوالو پر مخ د پولو د تړلو پلا پر یو بل چوي په یونان کې د افغان کډوالو شمیر په زیاتېدو او د غلطه بشري وضعیت په خرابېدو دی. د سربیا د کار وزیر الکساندر وولنبای د هغه اصول پر بنسټ چې اوتریش او سلووانیا ټاکلي هر څوک د دوی له پولو اوختلی شي نو موري ویلي سربیا پرته له دې چې د کډوالو په لاره کې د پرتو هیوادونو سره مشوره وکړي وکړي خپل دا پریکړه نه ده کړې. خو د سلووینیا د کورنیو چارو وزارت ویاندې وسنادرول بیا د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس ته ویلي د حکومت د پالیسۍ لمخې د هر هیواد ته به اجازه ورکول کیږي چې د دوی له پولو واوړي او په جرمني او اتریش کې د پناه غوښتنه وکړي. دا اوترش د کورنیو چارو وزارت ویاند هم ویلي چې هیواد د ټولو پناه غوښتونکو لپاره پولي پرانیستي، خو زیاته کړي په خپل جنوبي پوله د ورځې لا اتیا کډوالو زیات نشي منلی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونا تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د افغانستان د کورنی چارو وزارت یو لوړ پولیس چارواکي هغه ریپورتونه رد کړل چې ګوندې د افغان پولیسو لیکو څخه په ګڼ شمیر کې پولیس وتلې دي. د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې په یو ریپورت کې ویلي چې بهرنی ځواکونو لخوا په افغانستان کې د جنگي ماموریت له پای ته رسیدو وروسته د افغان پولیسو لیکو په زرګونو سرتیري وتلې. افغان چارواکي وایي د محلي د پولیس سرتیرو شمیر یو سل درې سوه پنځوس زره کسان ته رسیږي. په اړه نور حال اجمل اندرا کوي.
د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې په یو ریپورت کې ویل شوی چې په تیر کال کې تر شپږ ډیر سرو زیات کسان د افغان پولیسو لیکو وتلي. په ریپورت کې ویل شوی دا شمیر د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په یو پټ ریپورت کې چې تمویلونکو ادارو ته یې استولې یاد شوی. وال سټریټ جرنل په دې اړه وایي وروسته لاغې چې په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو امنیتي مسولیت افغان لوري ته وسپاره او خپل له جنگي ماموریت ته ووتل، په زرګونو افغان پولیس په داسې حال کې خپل دندې لاس اخلي چې د مشرتابه له کمزورۍ او د طالب وسلوالو د بریدونو له زیاتېدو سره مخ دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا خبره نه مني. د کورنیو چارو په وزارت کې له ترهګرۍ سره د مبارزې د ادارې رئیس امرالله امان ازادۍ رډیو ته وویل د پولیسو لیکي نه یوازې دا چې تش شوي نه دي، بلکې لا هم پیاوړي شوي دي.
موږ له اصل تشکیل نه ماته اضافه تشکیل لرو، ولې دغه سره ثاني چې یا اطاعت چې پښتیږي چې ګویا فرار شوی ده، دا زه مطلق ردومه. هیڅ نو فرار موږ نه لرو او هیڅ نو سټاف د پولیسو موږ خالي نه ده. الحمدلله موږ ولیدو بعد له موږ ولیدو په مشرقي کې عملیات کړی ده، په هلمند کې هم د اوس په عملیات باندې بوخت یاستو چې جدي عملیات موږ مخکې وته لرو، او په هلمند کې موږ ډېره غټه قوه همدغه ریزرو قوه هم چې د لور هغه موته لیکلې ده.
ښاغلی امان زیاته کړه د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د لیکو د لا پیاوړتیا لپاره په هڅو بوخت دی. د کورنیو چارو وزارت یو بل چارواکي بیا ازادي رډیو ته ویل چې خای د سیمایزو پولیسو ځینې سرتیرو خپل لیکي خوشي کړې وي. د کورنیو چارو وزارت کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د ریاست اپراتیفي مرستیال نجیب امان ازادۍ رډیو ته ویل چې د کسانو لخوا د پولیسو د لیکو پرې خودل بیلابیل عوامل لري.
کلمه فرار را باید با توجه به اوضاع در افغانستان تعریف بکنیم.
نجیب امان وایي د پولیسو لیکو څخه د تیخت کلمه باید د افغانستان وضعیت ته په پام تعریف کړو. په دې معنی چې احتمالا یو کم شمیر کسان د سیمه ییزو پولیسو لیکو وتلي چې خپل عوامل لري. د خپل پرسونل استل لرو چې افغان دولت سره د کړیشبنې پر اساس ل درې کال دندې ورسته افتخاري سند یا ترخیص ترلاسه کړي. مثلا د قرارداد موده یې تمامېږي یا ل یوې سیمې بلې ته بدلېږي. په یو امن سیمه کې یو پروګرام پای ته رسیږي او یا د امنیتي ملحوظاتو پر بنسټ د یوې سیمې د سیمه ییزو پولیسو دنده پای مومي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا دا مهال یو سل درې پنځوس زره کسیز د پولیسو ځواک لري. د کورنیو چارو د وزارت د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې رئیس امرالله امان وایي د پولیسو په لیکو کې د سرتیرو له کمی سره نه دي مخ، بلکې پر مختللو وسلو او تجهیزاتو ته اړتیا لري چې باید نړیواله ټولنه په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. په 2014 میلادي کال کې چې ډیر بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووتل، افغان امنیتي ځواکونو په خپل هیواد کې د امنیت د ټینګښت بشپړ مسولیت پر غاړه واخیست. وال سټریټ جرنل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په حواله وایي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان پولیسو په مرکزوبله کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دې وزارت په وینا یوازې د سږ کال جنوري په میاشت کې د افغان پولیسو شاوخوا 200 سرتیري وژل شوي دي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو.
وال سټریټ جرنل پر دې اړه لیکنه خبره کړې چې څنګه تیونس هیواد د داعش ډلې لپاره د وسلوالو په سرچینه بدل سو، ځکه چې په زرګونو تیونسي وګړي شام او عراق ته د داعش ډلې د مرستې لپاره تللي دي. د دې لیکنې مهمې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
ورسپانه وال چې جنرال لیکي جمهوریت هواد تیونس چې دار پاتون زنګو ده لوړه تعلیمي کچه لري او سیمهیز پرمختللې اقتصادي ملک دی خو دې باوجود یې شاوخوا و زره وګړي په شام او عراق کې له داعش ډلې سره ملګري شوې دي او 15,000 نور هغه له بهر تګه منکړل شوې چې پرې له داعش سره د ملګري کېدو شک وو له دای سره ملګری شوی زیاتره کسان د مزدور کار طبقې سره تعلق لري خو یو شمیر یې د مالدار کورنیو بچی هم دی وشکلن احمد امین چې د انجینرینګ څانګې زده کوونکی دی وایي د یو ملګری چې له مالدار کورنۍ سره یې تعلق لرلو دای سره ملګری شو نوموړی زیاتوي د ده د سبق ملګری او یو بل تن چې وچه میوه به یې خرڅوله هم داعش سره ملګري شول چې وروسته بیا په جګړه کې وژل شول احمد وایي د دوی په گاونډ کې یو شمیر خلک پر دې عقیده دي چې دغه ځوانان نه پوهېدل او په دوکه کې د مرګ خولې لاړل لی بیا چې د داعش مرکز ګڼل کیږي هلته هم د تیونسي وګړو شمیره مخ په زیاتېدو ده همداراز څو ورځې وړاندې د حلب ښار په غرب کې د داعش پر یو مرکز هوایي بمبار کې 50 مشکوکه وسلوالو وژل شول چې ډېرې پکې د تیونس وګړي وو د بشری حقوقو فعال منصب مرزوکوی چې د کال 2011 نه تر د 2016 پورې د جمهوریت تیونس ولسمشر پاتې شوی وایي دا پاتون بنسټ اخودون کې ځوانان دا وخت لای مایوسی سره مخ دي ځکه چې د ځوانانو غوښتل په هیواد دننه د کرپشن مخه ونیول شي خو داسې ونه شو نوموړی وایي یوازې تعلیم یافته بېروزګاره ځوانان نه بلکې روزګار لرونکي کسان هم له داعش سره ملګري کیږي منصف وایي مسله یوازې اقتصادي نه بلکې نظریاتي هم ده د ده په خبره دار پاڅون راوستون کې یو شمیر ځوانان چې د یو جمهوریت تیونس خوب یې لیدلی وو دا مهال له داعش ډلې سره ملګري کیږي سرنوال رفیق کی چې د عراق او شام له جګړې درغلو سلګونو ځوانانو کیس مخې توړي وایي په تیونس کې هم د پخوا په څیر حالات دي اوس هم پولیس بغیر له څوجي یو تن په لار کې ودروي او پړق ترې وباسي په تیونس کې د پاڅون تر راتلو وروسته په جیلونو کې قید وسلوال خوشې کړل شول او جلا وطنه خلکو ته هم اجازه ورکړل شو چې خپل هیواد ته راتلی شي او په لومبیو کې حکومت اهم هڅه وکړه چې سختدري ځډلې په سیاست ورګډې کړي خو ځینې انتقاد کوونکي بیا په حکومت تور لګوي چې سختدري ځای ته لمن وهونکو لپاره په زړه کې نرمه ګوشه لري
اسرار عالم موندو د پاکستان یو دستاویزي فلم جوړونکي د اسکر جایزې کاندید سویدا شرمن عبید چنای خپل دستاویزي فلم د ناموسي وژنو په اړه جوړ کړی د دې فلم نوم په سند کې انجلې د بخښنی بایدا شرمن عبید چنای له مشال لیډو سره خبري کړي چې د مرکه جزئیات له ملالۍ بشرا ورو
د پاکستان مستند فلم جوړونکي شرمین عبید چنای خپل نوې فلم د ناموسي وژنو په اړه جوړ کړی دی چې اوس د اوسکار جایزې ته کاندید شوی دغه فلم یوې بلې جایزې اکاډمي اوارډ ته هم کاندید دی د اوه دېرش کلنې شرمین مخکینی فلم د تیزابو د حملو د قربانیانو په اړه جوړ شوی وو او په 2012 کال کې د مستند فلمونو تر ټولو غوره فلم جایزه ترلاسه کړه د شرمین نوې فلم پسند کې انجلۍ د بخښنی بایه د سبا قیصر نومې انجلۍ په اړه دی چې په پنجاب ایالت کې اوسي پلار یې سبا له هغه وروسته چې د خپلې خوښې واده یې وکړ په سر کې په ډزو وشتله له ازادي راډیو سره په خبرو کې میرمن شرمین عبید چنای وویل چې د سبا کیسه یې په یوه ورځپاڼه کې لوستلې وه دی غوښتل د سبا کیسه له نړۍ سره شریکه کړي شرمین وایي د سبا یوازینۍ تېروتنه مینه وه او دی وروسته خپل پلار وبخښئ ځکه چې د کلي د مشرانو لخوا تر فشار لاندې سوه شرمین وایي چې د دې فلم له لارې غواړي وښيي چې په دغه ټولنه کې ښځې څومره د تنګ نظرۍ او سړي سالارۍ تر فشار لاندې دي شرمین وایي چې له هغه وروسته چې د سبا پلار د پولیسو لخوا ونیول سو دی ورسره په زندان کې ولیدل د دې په وینا د سبا پلار پر خپلو کړو هیڅ پښیماني نه ښودله او له ډېره نفرته ډکې خبرې کولې د بیا هم ویل چې دا د دنده وه چې خپله کورنۍ وژغوري او خپله لور په خپل لاس ووژني د فکر کاوه چې لور یې د خپلې خوښې په واده کولو سره خپله کورنۍ بدنامه کړه نو ځکه د هغې وژل یې توجیه کول شرمین وایي چې د سبا له پلار سره تر خبرو وروسته دا حیرانه سوه چې ښځې څومره محدود انتخابونه لري او د ښځو ژوند څومره د نورو د پرېکړو له کبله اغېزمن کیږي شرمین وایي هر کال ښځې د ناموس په نامه وژل کیږي د دې په وینا ډېری کسان داسې فکر لري چې ناموسي وژنې د کورنیو له مسایلو څخه دي نو ځکه باید په ټولنه کې پرې بحث ونه سي شرمین وایي چې دا بیرحمانه قتلونه د دود او مذهب په نامه پټیږي. دا وایي چې د ناموسي وژنې کیسه یې ځکه په خپل فلم کې راخیستې چې د هیواد پر کچه د دې ستونزې په اړه خبرې پیل سي او د ښځو د ژغورلو نوي قوانین غوره سي. دا وایي چې له هغه وروسته چې د دې فلم جوړ او نندارې ته وړاندې سو، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف خپل ټیم ته وویل چې د ناموسي وژنو په اړه د قوانینو لایحه له سره وکاږي تر څو سرغړونکو ته سزا ورکړل سي او قربانیان وژغورل سي.
ملالی بشیر وا په بنگلاديش کې د پنځو هیوادونو ترمنځ د ایشیا کپ کرکټ ټورنمنت روان دی. په دې ټورنمنت کې تر اوسه پورې درې لوبې شوي دي. په دې کې د پاکستان کرکټ لوبډله خپل لومړی مقابله نن د هند پر ضد کوي. د ایشیا کپ کرکټ تر اوسه سږو مقابلو تفصیل له ګلای زاورو.
د پاکستان، هند، بنگلاديش، سریلانکا او متحده عرب اماراتو د کرکټ لوبډلو ترمنځ د شل اوریزه ټورنمنت ایشیا کپ په ډاکا کې روان دی. دا ایشیا کپ لوبې د مارچ شپږمې نیټې پورې دوام لري. د دې وروسته به د شل اوریزه نړیوال کپ مقابلې د مارچ په اتمه نیټه په هند کې شروع کیږي چې د اپریل درې نیټې پورې به دوام ولري. د ایشیا کپ مقابلې چې دا مهال په ډاکا کې روانې دي، په لومړۍ لوبه کې هند لوبډلې کوربه بنگلاديش ته په 50 رنزونو ماتې ورکړه. په لومړۍ لوبه کې هند په لومړۍ بیټنګ کې 168 رنزونه جوړ کړي ول چې په جواب کې بنگلاديش په مقرره شل اورونو کې د 2 وکټو په زیان 121 رنزونه جوړ کړل.
game of the micromax asia cup t20 by 45 runs.
The asia cup په دوه ملوبه کې سریلانکا لوبډلې متحده عرب اماراتو ته په 14 رنزونو ماتې ورکړه. متحده عرب اماراتو لوبډلې د سریلانکا 109 رنزونو په جواب کې 115 رنزونه جوړ کړل.
This time straight to the man again, so Sri Lanka opened their asia cup defense with a victory over uae winning by 14 runs.
د متحده عرب اماراتو لوبډلې په کوالیفاینګ راوند کې افغانستان، عمان او هانګ کانګ ته ماتې ورکړې وه او په دې ټورنمنت کې ځان لا ځای جوړ کړی وو. په ایشیا کپ کې درې مولوبه نن د بنگلاديش او متحده عرب اماراتو ترمنځ کیږي. په ایشیا کپ کې پاکستان به خپل لومړی لوبه نن د هند پر ضد کوي. دا لوبه به د پاکستان پر وخت ماخام 6:30 شروع کیږي. په دې ټورنمنت کې به پاکستان متحده عرب اماراتو پر ضد د فروری په 9مه، بنگلاديش سره د مارچ په 2مه او سریلانکا سره به د مارچ په 4مه نیټه مقابله کوي. ایشیا کپ مقابلې هر دوه کاله پس ته کیږي چې په 1974 اتیام کال کې شروع شوې. د هند او سریلانکا لوبډلو دواړو 15 ځله د ایشیا کپ ګټلې دي. پاکستان دوه واري د ایشیا کپ په خپل نوم کړي. د دې ترڅنګ د شل اوریزه نړیوال کپ به د مارچ په 8مه نیټه په هند کې شروع کیږي. په دې ورلد کپ کې 14 لوبډلې برخه اخلي چې پکې به 15 دیش مقابلې ترسره کیږي.
د وینې ورکړې ژوند بژغوري ترنوان لاندې د ژوند خیریه ټولین لارخه په جلال آباد کې د بیلابیل رسنیو د خبریالانو ترمنځ د کرکټ ورځنۍ سیالي پیل شوې چې په لسګونو ځوانانو د تلسمیا د ناروغۍ لپاره خپلې وینې ورکړې او په سلګونو نورې خپل نمونه د وینې د ورکونکو په لیست کې ثبت کړل. په دې اړه به نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال بازمند عابد په ریپورت کې واورو.
د کرکټ دغه سیالۍ چې د جلال آباد ښار په سراج العمارت بن کې د جمعې په ورځ پیل شوې، د راتلونکي جمعې پورې به دوام وکړي چې په دې دوران کې به د ژوند خیریه ټولنې رضاکار او د ننګرهار د عامې روغتیا ډاکتران د ځوانانو د وینې ګروپونه معلوموي چې د اړتیا پر وخت کې به ترې نوینه اخلي. د ژوند خیریه ټولنې یو تن مسؤول اکرام الله اکرام مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کرکټ سیالۍ د وینې د ورکړې د کمپاین په موخه پیل کړي دي.
هدف مو د وینې د ورکړې دودول دي. دلته موږ لږ تر لږه تر 200 پورې د تلسیمیا باندې اخته ناروغان لرو. د هغوی لپاره د وینې اړتیا ده چې هغوی لپاره موږ وینه برابر کړو. خدای یو ولسی زیاده دلته ډیر زیات ولسی خلک راځي، نو پیل مو د دې ځای نن لږ تر لږه په سلګونه ځوانانو خپل د وینې ګروپونه معلوم کړو. په همدې شمېر باندې خلکو وینه ورکړه چې دا موږ لپاره د خوښۍ یو زیری دی.
د وینې د ورکړې په دې کمپاین کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا پخوانی مشر او د ملي ثبات ټولنې رئیس زیولخق امرخیل هم برخه واخیسته او خپل وینې د تلسیمیا ناروغانو ته عطیه کړه. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه مدني فعالانو څخه سننې یو وسی کمپاین د ننګرهار ولایت د جلال آباد کې تر سره کړی دی. د دې عنوان لاندې چې وینه ورکوي او ژوند وژغوري. زه ترې مننه کوم او په دغه ځوانانو باندې غږ کوم چې
په دغه کمپاین کامیاب کی او دغه کمپاین وغځوي ترڅو د دوی وینه کولای شي هغه تنکی ماشومان چې د تلسیمیا په ناروغي باندې اخته دي او د دوی دغه وینه کولای شي چې هغه ماشومان خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
د ننګرهار پونتون رئیس بابرک مخیل هم یو له هغو څخه و چې خپل وینه د تلسیمیا ناروغانو ته ورکړه. نوموړي مشال راډیو سره خپل احساسات صدارنګ شریک کړل.
چا ویني ترې نو وسخه چا پر لو لویني ور کړی انسان څومره بدرنګ دی انسان څومره خسته دی. ما خو شلته ولیدل ډیر خسته انسانان راټول شوی چې د بل لپاره وینه ورکي بل ته ژوند ورکي او د بل ژوند ژغوري. زه په دې هیله یم چې هر څوک دا ژوند وژغوري.
د کرکټ دغه سیالۍ چې په سلورو ډلو د ژوند لارې بیان د سولې سفیران د امن غوښتونکو او د ولس خادمانو په نومونو سره تنظیم شوی وي هر ډله به د یوې اونۍ په دوران کې له بلې ډلې سره درې لوبې ترسره کوي چې لومړۍ لوبه د ژوند لارویانو او د سولې د سفیرانو د لوبډلو ترمنځ وشوه چې د ژوند لارویانو په 12 اورونو کې د سولې سفیرانو لوبډلې ته سل منډې اده پوټاکه چې د سولې سفیران په دې وتوانېدل چې د 11 اور په وروستي گزار ټاکلي هدف ته ځان ورسوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.